በአሜሪካ መኪና
د ازادي رادیو د دې یو ساده خبرونه ډیره برخه د موسیقي پروګرام ته ځانګړې شوی خو یو شمیر مهم خبری موضوعات به هم واوري زه امید زهیر مالیم لومړی لاند خبرونه نن د می 15 د کورنۍ نړیواله ورځ د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګټریش د دې ورځ په مناسبت په خپل ټوئیټر باندې لیکلی د لا هم د هغو والدینو او ماشومانو په اړه فکر کوي چې په خپل وروستیو سفرونو کې ورسره لیدلی او ژوند د جګړې زپل دی خغله ګټریشوای د بتر هغې خپل حادثه رواني وساتي چې ټول کورنۍ یو ځل بیا په سولې کې ژوند وکړي افغانستان یو له هغو هیوادونو دی چې کورنۍ یا فامیل پکې د ژوند یو بنسټ بلل کیږي خو د تیرو لسیزو اوږدو جګړو دا بنسټونه ډیر ځان سره مخکړي او آن کورنۍ ته پاشل کیدو تر دور شال رسولي د ملګرو ملتونو یو اداره وای په افغانستان کې دروان کړکې چې لامل د په هني برخه ل خلکو هیره شوې ده د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمشنري پرون په خپل ټوئیټر باندې ولیکل دا مهال تر 19 میلیونو ډیر افغانان د لوګي لسنځ کړيږي د ادارې د بامیان په تاجک کې لیکي د هغه ماشومانو عکسونه هم خپل کړی چې د دوی له خوا ورسره د خونځو د بستو مرسته شوې ده ملګری ملتونو داسې مال په افغانستان کې د پوهنیز بهیر په ټاکنې کې دوه اندېښنه خي چې طالبانو د نه میاشتو تیر دورسته لا هم لښپګم ټولګي پورته جنو ته اجازه نه ورکړي چې خونځو ته ولاړ شي د ننګرهار مرکزی روختونوایی په ورس کې یو سلشل ځوانان په خپل خوخه د وینې ورکولو ته ورزي د دې روختون د وینې بانک مسؤلانو پرون رسنوي ته وویل دا وینې په اوسط ډول په تلسمیا او نورو ناروغیو 500 اخته کسانو ته ورکول کیږي تلسمیا د وینې د کموالي هغه ناروغي ده چې ور باندې اخته کس باید په منظم ډول تازه وینه ځان ته تیر کړي د روسي جمهور رئیس ولادیمیر پوتین وای په ناتو کې د فنلند د غړیتوب حادثه یو اشتباه ده خغلی پوتین دا خبره د فنلند جمهور رئیس ساولی نینستو سره ټلیفوني خبرو کې مطرح کړی ده د کرملین د اعلامیه لمخي په هغه ټلیفوني خبرو کې چې دواړو مشرانو پرون کړی جمهور رئیس پوتین ویلي روسیا فنلند ته کوم غواخ نه پیښوي د فنلند د جمهور رئیس دفتر وای خغلی نینستو دا ټلیفوني خبره د دې لپاره تنظیم کړې وی چې په ناتو کې د خپل هیواد د غړیتوب ته پلان پاړه توضیحات ورکړي د فنلند ترڅنګ سویډن هم پر اوکراین د روسي د یرغل په پایله کې د اندېښنو په دوام په ناتو کې د غړیتوب غوښتنه کړې ده او د شمالي کوریا مشر وای د کورونا او باخ پرېدلې په هیواد کې د یو لوی تحول سبب کیږي کیم جونګ اون پرون شنبه ورسره تر هغه د خبرو وکړه چې په دې هیواد کې د کورونا او بالا عمله د یو وشتو کسانو مړینه ثبت شو شمالي کوریا چې اوازې 13 چهارشنبه د کورونا وایروس لمړی پیښې تایید کړي ویلي چې په کورونا وایروس په دې هیواد کې تر 15 لک ډیر کسان اخته شوی دي د شمالي کوریا مرکزی خبری اژانس پرون راپور ورکړی چې یو لک او سلور او یازره سلور سوات سلويخ کسانو تبه درلود چې لک تر لګه یو اتیا زره سلور سوات دیرش تنه روغ شوی او یو ویش کسان مړه شوی دي د دې خبرونو تفصیل زموږ پر ویب پاڼه هم لوستل شي ازادي رادیو ټکا کام زموږ ادرس ده د طالبانو حکومت د سیمې له هیوادونو غواړي چې د نورو موضوعاتو پر ځای له دوی سره یو ځای پر اقتصادي او نورو ګډو مسؤلیتونو ډیر تمرکز وکړي د سرګندونې ورسره تر هغه کې چې د ایران جمهور رئیس له طالبانو یو وار بیا د یو ټول ګډونه حکومت د جوړېدو غوښتنه وکړه وخت د طالبانو له رسیدو وروسته د ټول شمول حکومت جوړول د نړیوال ټولنې له بنسټیزو غوښتنه دي خو داسې حال چې د طالبانو له واکمنۍ نه میاشتې تیریږي دا ډله په تکرار ډلو په تکرار وایي چې اوسنۍ جوړ شوې حکومت ټول ګډونه ده
د ایران د ولسمشر د ورستیو سرګندونو په عکس العمل کې د طالبانو د حکومت یو وایاند وایي دوی په خپل حکومت کې ټول قومونو او جهتونو ته ځای ورکړی دی ذبیح الله مجاهد بیگاله ازادي راډیو سره په خبرو کې د سیمې له هوادونو وغوښتل چې ډیر تمرکز دې پر اقتصادي مسایل او همکاري وکړي
زموږ په حکومت او نظام کې د ټولو قومونو استازي ستاسو د مکابینه د ټولو قومونو له استازو سره متشکل ده داسې تقسیم بندي لکه په تیر نظامونو کې د قومونو ترمنځ کې د موږ د ملي ګټو په خلاف دي موږ هیڅ نشو کولای او بل هم صحیح وادونه نه مهاله کېږي له نورو وادونو څخه هغه مسایلو باندې ډېر فوکس وکړي سره موږ د دې ترمنځ ګډ مسؤلیتونه دي یا د همکارۍ دي اقتصادي راکړه ورکړه د دوه وادونو ترمنځ اړیکې
د ایران ولسمشر ابراهیم رئیسی تیر پنځشنبه یو وار بیا په افغانستان کې د ټول ګډونو حکومت د جوړېدو غوښتنه وکړه رئیسی په هغه کانفرنس کې چې د قطر امیر شیخ تمیم بن حمد ثانی هم حاضر وو په افغانستان کې د داسې حکومت د جوړېدو غوښتنه وکړه چې د ټولو قومي ډلو او سیاسي ډلو استازي پکې وي ایرانی چارواکو تر دې مخکې هم له طالبانو په افغانستان کې د یو ټولګډونه حکومت د جوړولو غوښتنه کړې وه. نړیوال ټولنه د طالبانو حکومت د رسمیت پیژندنې لپاره په څلورو اساسي شرطونو کې یو شرط د یو ټولګډونه حکومت جوړول وړاندې کړی دی. طالبانو په 13 اگست میاشت کې پر افغانستان د ولکې له بیا ټینګولو مخکې پر تیر حکومت په وار وار د یو ټولګډونه حکومت د جوړولو غږ کاوه. ځینو انتقاد کوونکو ویلي چې طالبانو لا هم داسې حکومت نه دی جوړ کړی چې ټولې ډلې ټپلې سیاسي بهیرونه او ان ښځې پکې خپل ځان وګوري. دغو انتقاد کوونکو ویلي طالبانو تر ډیره حتی پر مسلکي څوکیو هم خپل ملایان ټاکلي دي.
د ازادي راډیو خبری مجله اوري
راپورونه وايي ګڼې افغان کورنۍ د دې لپاره چې وکړې شي په خپلو لونو نور تعلیم وکړي د خدارونو په منلو سره ایران ته وخت دي. هغه په ایران کې د خونځي مسؤلانو ویلي چې د زده کوونکو د شمیر د ډیروالي له امله اوس په دریو شفتونو کې تدریس کوي. دا په تاسو حال کې ده چې نن یک شنبه په افغانستان کې د نجونو لپاره تر شپږم ټولګي پورته د نور تعلیم د مخنیوي 240 ورځې پوره شوې.
د ایران په مشهد اشار کې د افغان کډوالو لپاره د یو غیر دولتي شونځي سرمعلم زینب سجدی ویلي پر افغانستان د طالبانو د ولکې له بیا ټینګولو وروسته د دوی په شونځي کې د نجونو نوملیکنه خورا زیاته سوې ده. یو 40 کلنې سجدی د بریتانیا میډل ایست آی خبرونې ته ویلي په سلګونو نوي زده کوونکي منلي چې ټولګي یې ډک دي. د هغې په خبره زیات وخت په ټولګي کې ځای هم نه وي او ځینې زده کوونکي په ولاړې خپل درسونه وایي. وروسته له هغې چې طالبانو د 2021 کال د اګست میاشتې په نیمایي کې پر افغانستان بیا ولکه ټینګه کړه، نجونو ته اجازه نه ده ورکول سوې چې تر شپږم ټولګي پورته نورې زده کړې وکړي. طالبانو په وار وار ویلي چې دوی په دې اړه پر یوه طرحه کار کوي چې په عملي کېدو سره به یې ټولو نجونو ته د تعلیم زمینه برابره سي، خو اونۍ او میاشتې تېرې سوې لا هم نجونو ته د زده کړې اجازه نه ده ورکول سوې. په ایران کې د افغان نجونو د تعلیم پر وضعیت د طالبانو د پوهنې وزارت زموږ له غوښتنې سره سره کومه تبصره ونه کړه، خو دغه وزارت تر دې مخکې ویلي چې د نجونو د تعلیم په اړه د دوی د مشرانو سلام مشورې روانې دي. نن یک شنبه په افغانستان کې د نجونو لپاره تر شپږم ټولګي پورته د نور تعلیم د مخنیوي 240 ورځې پوره سوې. په مشهد کې د افغان کډوالو د خصوصي شونځي سرمعلمې زینب سجدی ویلي د دوی شونځی اوس په دریو شفتونو کې تدریس کوي او ښوونکي هم له اضافه کاري پرته حاضر سوي چې زده کوونکو ته په خپله خوښه اضافي تدریس وکړي. د دغه شونځي 80% زده کوونکي افغان نجونې دي چې هر میاشت په سلګونو نورې دغه شونځي ته د نوملیکنې لپاره ورځي. ګڼو افغانانو ویلي چې پر ډیرو خطرناکو لارو ایران ته وښتي چې هلته هم د ایراني ځواکونو له سختو چلندونو سره مخامخېږي. میډل ایست آی خپرونه ایران له هغو هیوادونو ګڼي چې هیڅکله یې د افغانانو اخراج نه دی درولی. ایران په وروستیو کې ادعا کړې چې د طالبانو له واک ته رسېدو وروسته شاوخوا 1 میلیون نورو افغانانو دغه هیواد ته پناه وړې ده.
ازادي راډیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي راډیو خبرونه
په 9400 اتیا
2000 اویا
15000 نوي
او 1900 اتیا کیلو هرتز اوریدلای شي.
یو څارون کې بنسټ وايي په افغانستان کې ګڼ افغانان د ګرانیو له کبله ځان ته کافي خواړه نشي برابرولی. په همدې حال کې د ملګرو ملتونو ادارو هم خبرداری ورکړی چې په افغانستان کې په میلیونونه کسان له بېوزلۍ کړیږي. روسیو کې په افغانستان کې لوږه بېوزلي او د خوړو نه خوندیتوب هغه ګواښ دی چې له نیمایي زیات افغانان ورسره مخ دي. په دې اړه راپور د ځینو بېوزله کسانو په غږ پیلېږي.
په دې ویډیو کې چې په ټولنیزو شبکو خبره شوې په کابل کې یو ډله بېوزل شذ ښکاری چې د وچ ډوډۍ ترلاسه کولو لپاره راغونډسته وې دي. په ویډیو کې یو تر ښکاری چې پر دغه شذ وچ ډوډۍ ویشي. ګڼو سازمانونو او هیوادونو ویلي چې په افغانستان کې ورځ تر بلې د بېوزلۍ پراخېدو د خلکو ژوند تریخ کړی دی. د امریکا د متحده ایالاتونو یو څارونکی بنسټ وایي په افغانستان کې د 2022 کال له فبروري میاشتې راهیسې د خوراکي موادو بې یو څه ټیټ شوی، خو دغه بې اوس بیرته په جګی دودی. که څه هم چې د څو میاشتو په نسبت د امریکایي ډالرو په وړاندې د افغانیو ارزښت یو څه جګ شوی، خو په وروستیو ورځو کې ښکاري چې افغانۍ یو ار بیا د ډالرو په وړاندې په لوېدو ده. پرون یو امریکایي ډالر په څه باندې 8 افغانیو تبادله کېده. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا ځانګړي سر مفتیش ادارې یا سیګار پرون په یو ټویټ کې ویلي د خوراکي او نورو ضروري موادو د بیو بیاج کېدل د دې سبب سوي چې زیاتو افغانانو ته کافي خواړه ونه رسیږي. سیګار د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی صندوق یا یونیسیف په حواله ویلي په افغانستان کې د وړو بیه د تیرو 15 کلونو په نسبت 80% لوړه سوې ده. وړاندې ملګرو ملتونو په یو راپور کې ویلي و چې په افغانستان کې 3 میلیونه انسانان لومړنیو خوراکي توکو ته لاسرسی نه لري او د 2022 میلادي کال تر پایه به 90% افغانان د بېوزلۍ ټیټې کچې ته ورسیږي. دغه شان د نړیوال بانک په خپور سوي راپور کې بیا افغانستان ور لمخه د نړۍ شپږم بېوزله هیواد بلل سوی دی. د طالبانو ویاندویانو مخکې ویلي چې دوی د خلکو د بېوزلۍ ستونزه درک کوي او هڅه کوي چې په بازارونو کې د بیو کنټرول ته هم ځینې لارې چارې وسنجوي.
په افغانستان کې د بېوزلۍ د زیاتېدو په اړه د سیګار د اندېښنو په ګډون یو شمېر ولسي افغانان وایي ورځ تر بلې اقتصادي ستونزې زیاتېږي. دوی وایي پر افغانستان د طالبانو د دویم ځل واکمنېدو وړاندې دومره جدي او اقتصادي ستونزې نه درلودې، خو په خبرې اوس له لوګي سره مخ دي. نور حال د فیروزي عزیزي په راپور کې.
د کابل خر اوسیدونکو صبر وای پر افغانستان د طالبانو تر واکمنېدو مخکې د یوې دولتي ادارې مامور و او د وی اندازې تنخوا په لرلو ځان او خپل کورنۍ ته خزوند برابر کړی و، خو اوس بیکار دی او له شدید اقتصادي ستونزو کړیږي. یو شمیر نور افغانان هم له ورته وضعیت شکایت کوي. حمید هم په پلازمینه کابل کې ژوند کوي. دای چې د یوې خصوصي مؤسسې کارکوونکی دی وایي که څه هم په میاشت کې 8000 افغانۍ تنخوا لري، خو پر وخت نه ورسیږي چې له امله یې خپلې و کسیزې کورنۍ ته د یو وخت پوره خواړه هم نسی برابرولی. وروسته له هغې چې طالبان پر افغانستان واکمن شول، د نړیوالو مرستندویه هیوادونو بندیزونه او د امریکا له لوري د دغه هیواد د شتمنیو کنګل کېدل د دې لامل شول چې اقتصادي کړکېچ رامنځته سي. خو په دې وروستیو میاشتو کې یو شمېر هیوادونو افغانستان سره د مرستو ټټر ووهه او وی ویل چې دا مرستې به د مؤسساتو له لارې په مستقیمه توګه تر اړمنو خلکو رسوي، هغه څه چې یو شمېر اړمن کسان یې د نه رسیدو او غیر عادلانه توب ادا کوي. د کندوز ولایت د چهاردرې ولسوالۍ اوسیدونکی داود شاه وایي که څه هم مرستې ته اړتیا لري، خو تر اوسه یې نه دي ترلاسه کړي.
کومکونه شروع دي، کومکونه نه رسیږي. عادلانه خو نه ده، په دې عادلانه نه ده چې غریب پاتې ده او بای اخته نه ده. دوه بوجي، درې بوجي کومکور کې او غریب ته ورکول یو بوجي نه رسیږي.
که څه هم طالبانو تازه په دې اړه څه ونه ویل، خو له دې وړاندې د دغه مرستو د شفافیت ډاډ ورکړی دی. د طالبانو حکومت دغه شان ویلي هڅه کوي چې په افغانستان کې بیکاره وګړو ته د کار زمینه برابره کړي. دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې د ملګرو ملتونو نړیوال سازمان په ګډون اروپایي اتحادیې او د نړۍ د بېلابېلو هیوادونو چارواکو او د سازمانونو استازو همدارنګه یو شمېر کورنیو او بهرنیو رسنیو د افغانستان د بد اقتصادي وضعیت په اړه راپورونه خپاره کړي دي. وړاندې ملګرو ملتونو په یو راپور کې ویلي و چې په افغانستان کې 3 میلیونه انسانان لومړنیو خوراکي توکو ته لاسرسی نه لري او د 2022 میلادي کال تر پایه به 90% افغانان د بېوزلۍ ټیټې کچې ته ورسیږي. دغه شان د نړیوال بانک په خپور سوي راپور کې بیا افغانستان ور له مخه د نړۍ شپږم بېوزله هیواد بلل سوی دی.
افغانستان او راه خوا د نړۍ ولو یو صنعتي هیوادونو یا جیو د خبرداري ورکړه چې په اوکراین کې روانه جګړه کول شي د نړۍ په سطحه غذایی او د انرژي بحران ته لمن وهي. د وو هیوادونو همدارول چین غوښتنه کړې چې په اوکراین د روسي د غیر موجي جګړې د مشروعیت بخلو لپاره د اطلاعاتو له تحریف لاس واخلي.
د نړۍ د وو لو یو صنعتي هیوادونو یا جی 7 ډلې خبرداري ورکړه چې په اوکراین کې روانه جګړه کولې سي د خوړو او انرژي لپلوه یو نړیوال بحران ته لمن ووهي. داسې بحران چې نیستمن هیوادونه لاو ګواشي. د او لویو صنعتي هیوادونو ډلې پرون شنبه د غله دانو د هغو زیرمو د محاصرې د سملاسي لرې کېدو غوښتنه وکړه چې روسیه یې اوکراین ته د انتقال مخه نیسي. د اسوسییټډ پریس خبري ایجنسی په حواله د جرمني د بهرنیو چارو وزیر انالینا بایربوک چې د او لویو صنعتي هیوادونو د ډلې د مخکښو ډیپلوماتانو د غونډې کوربنه ده ویلي چې په اوکراین کې روانه جګړه په یو نړیوال کړکیچ بدله سوې ده. د هغې په خبره تر هغو چې د اوکراین د هغو غلدانو د آزادولو لپاره اقدام ونیسي چې د نړۍ د زیرمو پام وړ برخه جوړوي. په روانو میاشتو کې به د هغې